یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه اجمل ان مود ازادې رادیو د پی یو استودیو دی غرمنی خبری مجلې ته هرکلی کوم. د کرونا دریم صفه افغانستان کې په چټکی خبریږي او پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
مره سر بده ارقام په لوړېدو کې دي او څومره چې ارقام لوړېږي موومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره زموږ په روغتیایي مراکز باندې ناروغانو لوړې دربار هم لري،
خو یوازې ارقام نه لوړېږي. کرونا پرله پسې د افغانانو ژوند اخلي.
طالبان غوښتل چې د نړۍ
د افغانستان نامتو لرغون پوه او د کابل پانتون استاد پوهان رسول باوري و چې د کرونا له کبله تازه لنړۍ سترګې پټې کړې. نن د ماشومانو د کار پر ضد نړیواله ورځ ده. افغانستان کې د هغه ماشومانو شمېر چې په تنکي ماشومتوب درانه کارونه کوي میلیونونو ته رسیږي.
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، پښې مې درد کوي، ستړی شم، نو خو ته اړ یو خو مسکینان یو ډوډۍ نه شانلو.
دا کارګر ماشومانو پر ژوند تفصیلی ریپورت لرو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو مرکه کې د امریکا وسنۍ ولسمشر له پخواني سره پرتله کړی دی. نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندوز په دوو ولسوالیو کې جګړې شوې. ګڼو فرهنګیانو او چارواکو د لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. د امریکا دفاع وزارت پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. د کندوز امنیه قمندانۍ وایي پر خان آباد او علی آباد ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په حملو کې یو سرتیری او وشت وسلوال وژل سوي دي. د دې قمندانۍ ویان این عامدین الهام نن رسنیو ته وویل دغه حملې تیره شپه سوي دي.
په علی آباد او خان آباد ولسوالیو کې د سری قطعې د قمندان په ګډون د دشمن وویشت کسان وژل سوي، تر 15 زیات نورې ټپیان دي. په علی آباد کې له ماتې سره مخامخ سوي، په خان آباد کې د ماتې په حال کې دي.
د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې په جګړو کې یو سرتیری هم وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. بلخوا 203 تن در قلو اردو ادعا کړي چې پرون د غزنی د اندړو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 24 وسلوال طالبان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د غور د تولک ولسوال وایي چې طالبانو نونه سمنتی سرتیری وژلي او د ولسوالۍ بازار یې نیولی دی. سلیمان یوسفی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو د تولک ولسوالۍ بازار تیره شپه نیولی. د غور د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې تولک ولسوالۍ ته اضافي سرتیری استول سوي دي. بلخوا د کابل امنیه قمندانۍ وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې له واده راستنېدل تر تښتول کېدو وروسته وژل سوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس پرامرز رسنوی ته ویلي دا کار وسلوالو طالبانو کړی، خو طالبانو د دې موضوع په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او نورو شخصیتونو، د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وښوده. پوهاند باوري شاوخوا څلور کاله د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال وو. د دې وزارت ویان صابر مومن د هغه د هڅو په اړه وویل.
پوهاند باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیره بدی ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
د څلور شپېته کلن باوري شاوخوا 15 کتابونه په پښتو، دری، انګریزي ژبو خپره سوي چې په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته یې سا ورکړې ده. ګڼو فرهنګ پالو د رسول باوري مړینه یو ځای ابللی او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي شولې ده. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له کابله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ورته ټاکل سوی په مستقیم ډول تماس نیول کیږي. په خبر پاڼې کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله سوی چې سفارت ور نسی او له سفارت سره په اړیکه کې نسی. کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې هدف یې د ویزو د ورکړې د ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت ویل چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالي مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو د اجراتو، سوق او ادارې او د موقعیت د خبرتیا په اړه وړتیا زیاته کړي. وزارت وایي په دغو مرستو کې د توپونو ضد رادار، د ارتباطاتو وسایل، برېښنایي وسایل، د بې پیلوټ الوتکو ضد سیسټمونه او پوځي روزنه شامله ده. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 میلادي کال راهیسې له اوکراین سره د 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت امنیتي مرسته کړې ده. روسیې په 2014 میلادي کال کې په غیر قانوني ډول د اوکراین کریمیا چاپ وزمه لاندې او له خپلې خاورې سره الحاق کړه. دغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې له کبله تر 1500 ډېر کسان وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره سوه. د روسیې ولسمشر په مرکه کې ویلي، موږ له امریکا سره دوه اړخیزې اړیکې لرو، خو په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دا مرکه داسې مهال خپرېږي چې د روسیې او امریکا ولسمشران را روانه چهارشنبه په جنیف کې په خپلو کې خبرې کوي. او په لندن کې په زرګونو کاناډایي وګړو پرون د لارۍ په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وژل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تېرې یکشنبه په کاناډا کې ووژل سول چې ګڼو کسانو ته یې ټاکان ورکړ. د کاناډا پولیس وایي لارۍ موټر د یوه 20 کلن مشکوک کس ناتانیل ویلټمن لخوا چلول کېده، او دغه کسان یې له پلان سره سم د کرکې د انګېزې له مخې مړې کړي دي. دغه مشکوک کس د قتل په څلورو طرحه سویو موارد تورن سوی چې په عمری بند محکومېدلی سي. په پیښه کې سلمان افضل، د هغه مېرمنه مدیحا سلمان، د افضل مور او 15 کلنه لور یې چې له سړک څخه تېرېدو ته انتظار و ووژل سول. د سلمان افضل 9 کلن زوی چې سخت ټپي دی له پیښې ژوندی پاتې سوی کس دی. د افضل د کورنۍ غړي چې په 2000 میلادي کال کې له پاکستان څخه کاناډا ته کډول سوي وو نن شنبه خاورو ته سپارل کېږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کرونا دریمې څپې د هیواد پر روغتیایي سیستم سخت اغیزه کړې او ستر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت چارواکو له قوله افغانستان په روانه اونۍ کې د کرونا وبا د دریمې څپې تر ټولو لوړ ګرافته ورسیږي. جزئیات په دې رپورټ کې.
افغانستان او د کورونا او بعد د دریمې څپې ګواښ د عام روغتیا وزارت د دې ګواښ له کبله په ټولو روغتیایي سیستم د بدې اغیزې خبر ورکوي. نامی روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی، اوس مهال دوی د تیرو 30 کلونو تر ټولو ناوړه حالت تجربه کوي. د دې وزارت مسؤلان وایي ډیر احتمال شته چې روانه اونۍ دوی د دریمې څپې د ګراف تر لوړې څوکې ورسیږي. نامی روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه لکه څنګه چې خو ګراف ته ګورو مرستر بدې ارقام په لوړېدو کې دي، او څومره چې ارقام لوړېږي هغومره د وخیمو ناروغانو فیصدي هم لوړېږي. ورسره اوس موږ په روغتیایي مرکزو باندې ناروغانو لوړې دربار هم ډېرېږي. نو د اوس لپاره موږ ورو د مثبتو پیښو ګراف ته چې ګورو موږ پیک خواته ورنږدې کېدونکي یو، یعنې هغه لوړې څوکې ته ورځ تر بلې پیښې ډېرېږي او موږ ورنږدې کېدونکي یو.
نامې روغتیا وزارت داسې مهال د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکوي چې لاله وړاندې په ټول هېواد کې د اکسیجن د کمی غږ پورته شوی دی. خو د دې وزارت له قوله یونیسف پرون د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې ورسپارلې چې په فعالېدو سره به یې تر یو حده دا ستونزه حل شي. د اکسیجن د تولید دا 10 دستګاوې د ولایتونو لپاره ځانګړي شوي، خو تر ډېره د اکسیجن د کمی ستونزه په کابل کې مطرح ده. د وزارت پرون د کابل په 2 روغتونونو افغان جاپان او قصبه کې هم د مصنوعي اکسیجن د تولید د دستګاو لګیدو او فعالېدو خبر ورکړ. د دې سره په خوا کې افغان حکومت د کورونا د ګواښ د کمیدو له کبله د محدودیتونو پراخېده هم پیل کړي. سرلننه په ټول هیواد کې ښوونیزې او تحصیلي ادارې د ودونو تالارونه، هوټلونه، حمامونه، ورزشي کلبونه او نور بندیږي. تر دې چې دا محدودیت پر زندانونو هم شته. او د ادارې له ټولو هغو کسانو چې له بندیانو سره ګوري غوښتي چې تر دوه اونیو پر دې لیدنو بندیز دی. اخوا بیا په ټولنیزو رسنیو کې ورځ تر بلې د کورونا وبا له کبله د مړو شویو اعلانونه زیاتیږي. همدانن سهار له نورو سربیره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پخواني مرستیال محمد رسول باوري او د خوای د لغمان او کاپیسا د پخواني امنیه قمندان متی الله ساپی د مړینې خبرونه خپاره شول. افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم له خلکو غواړي چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې ورسره همکار شي او لږ تر لږه د دوی روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغ بړ وکړئ او یو له بل 2 متر واټن کې پاتې شئ.
سموګه ګلاس اده راډیو ناورې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنی فرهنګي مرستیال پوهان محمد رسول باوري ومړ. نوموړې د معلوماتو لمخې په کووډ 19 ناروغي اخته شوی وو. پوهان باوري د افغانستان له مشهور لرغون پوهانو څخه وو. افغان فرهنګیان د نوموړي مړینه یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولی. نور حال په دې رپورت کې
د افغانستان مشهور لرغونپو د پوهنتون استاد او د هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکنیم رسیال پوهن محمد رسول باوري د سرور شپې تکلنې په عمر ومر. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نوموړي مړینه تاییدوي او وایي چې خغله باوري په کویټ 19 ناروغي اخته وو. د دې وزارت ویان محمد صابر مومند ازادي رادیو ته وویل
پوهن باوري د افغانستان د فرهنګ او هنر په برخه کې چې شاوخوا څلور کاله رسمي دنده د فرهنګي موین په توګه تر سره کړه، نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړې. هغه د تاریخي ابداتو، لرغونو سیمو او همدارنګه د هیواد د فرهنګي ودې لپاره بېساري خدمتونه وکړل. د پوهن باوري د ماموریت پر مهال باندې په هیواد کې بشمیر ابدې ورغول شوې، تاریخي آثار راوستل شول او په ملي موزیم کې نندارې ته کې خودل شول.
خو خغلی مومن په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل چې نو وړه چیرې او کله وفات شوی. پوهان محمد رسول باوري د افغانستان له مطرح او فرهنګي څیرو څخه مخکې د پوهنې وزارت په نصاب برخه کې کار کړی او ګڼ تدریسي کتابونه یې لیکلي دي. نو وړه د لرغون پوهنې په برخه کې هم ګڼ آثار لري. افغان فرهنګیان د پوهان باوري مړینه د افغانستان لپاره یو ستر علمي او فرهنګي ځای بولي. د کلید ګروپ مخکښ غړی ژورنالیست او لیکوال صدیق الله بدر
استاد هم په پښتو او هم په دری ژبې د لغون پیژندنې په اړه آثار لیکلي وو. استاد په انګلیسي او هالنډي ژبو هم د افغانستان د لغون پیژندنې په اړه ځینې آثار لیکلي او لګیاو په دې ورسته کې چې هغه کتاب د چاپ لپاره چمتو کړی. د استاد پوهان محمد رسول باوري غوندې چيري او شخصیتونه به ډیر کم را پیدا شي چې د افغانستان د لرغونتیا په اړه چیرنې او سپړنې وکړي.
د یادونه ده چې تر خغلی باوري درې ورځې مخکې د تیرې شهرشنبې پورس په افغانستان کې د کانکور ازموینه ته د چمتووالي مشهور استاد نظر زلمی هم د کویټ 19 ناروغي لامل ژوان بایللی وو. دا په تیرو څو ورځو کې دویمه علمي سټه ده چې د کورونا وایروس لامل نړیږي. کورونا وایروس تیر کال هم په افغانستان کې یو شمیر فرهنګیانو ژوند واخیست چې هغه مهال د ځینو کورنیو دا خبره تایید خو د ځینو پټه کړه.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه. د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې د راتلونکي لوی اختر لپاره افغانستان ته د سارویو پر لیک بندیز لګولې. د محکمې ویلي دا پریکړه یې ځکه کړې چې د قربانۍ لپاره سیمه ییز خلک د سارویو له کمښت سره مخ نشي. د پاکستاني رسنیو د خبر له مخې له دې وړاندې د محکمې افغانستان ته د زراعتي چرګانو په صادراتو هم بندیز لګولې وو. هر کال د لوی اختر په ورځو کې له خیبر پختونخوا نه زیات شمیر ساروی د پلور لپاره افغانستان ته انتقالېږي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وی په دې ولایت کې د کاریلو او تریانو چیلای سیستم سل ننداري ذکروندي جوړ شوی. د کرنې د ریاست دغه پروژې ولایتي مسول حمید الله نذیر ویلي چې دغه کرنې زینداري د ننګرهار په کامی کوسکونړ او بیسود ولسوالیو کې جوړ شوی او ثمه ده چې سیمایز بزګران به تریخه ګټه واخلي. او د هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغاني پوراندې د بهرنیو اسارو بي یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 45 پوله، یو یورو 40 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو اتیا افغانۍ یو پنځوس پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ دیرش پوله زر ایرانی تومن درې افغانۍ دیرش پوله زر هندۍ روپۍ یو زرو پنځه شپېته افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه و نوي افغانۍ. دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې نن د ماشومانو د کار پر ضد مبارزې نړیواله ورځ د افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې تر یو نیم میلیونو زیات ماشومان پکې په درنو کارونو بوخت دي. هغه هیلیکوپټر چې د ناسا په یو مریخ ګرځي کې مریخ ته استول شوی و تر اوسه پورې په مریخ کې والوتنې کړي. په دې اړه د خبرونې په پای کې یو جالب ریپورت هم لرو. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې تاسو د زهرو کاروان اونیس پروګرام اوریدلی شئ. خو تر هغې مخکې راځئ چې یوې نړیوالې مسلې ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه مرکه کې د امریکا اوسنی ولسمشر له پخواني سره پرتله کړه او ویل چې د مسکو او واشنگټن اړیکې اوس تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې. پوتین په دې ځانګړې مرکه کې چې پرون یې له ان بی سی نیوز سره وکړه او د دوشنبه په ورځ به پوره خبره شي، د امریکا د ولسمشرانو د پرتلې ترڅنګ په دې اړه هم پوښتنو ته ځوابونه ویلي چې خپل سیاسي مخالفان وژني او ایران ته یې پرمختللي سټلایټ سیستم ورکړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوه اوږده مرکه کې ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د روسیې اړیکې په کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین په دې مرکه کې د تور ته هم ځواب ویلی چې دی د انسانانو وژونکی دی. پوتین ان بی سی ته په مرکه کې چې یوه برخه یې پرون خپره شوه وویل موږ دوه اړخیزې اړیکې لرلې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. پوتین د سرګندونی یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د جون په شپاړه سمه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وویني کړی دی. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ له اوسنی ولسمشر سره پرتله کړ. ویل هیله لري چې له بایدن سره همکار وکړي شي. باور لرم چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په خوانی ولسمشر ښاغلی ترامپ یو فوق العاده شخصیت، یو مستعد سړی وو که داسې نه وای د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر به نو غوره شوی. د روسیې ولسمشر دا مرکه به د دوشنبه پورې خبره شي. پوتین ډونالد ترامپ یو رنګارنګ شخصیت و باله چې د په وینا له سیاسي ادارې نه راغلی. د زیاته کړه بایدن له ترامپ سره خورا توپیر لري ځکه چې د ډیره موده کار کړی. د عمر ډیره برخه یې د سناتور او مرستیال ولسمشر په توګه په سیاست کې تیره کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې په اړه ویلي چې واشنگټن له مسکو سره د داسې ثابتو او اټکلیدونکو اړیکو غوښتونکی دی چې پر اساس یې دواړه هیوادونه د ستراتیژیک ثبات، د وسلو د کنټرول او اقلیمی بدلون پشان مسئلو کې په ګډه کار کولای شي. خو بایدن په عین حال کې په ځلونو په دې ټینګار کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې سایبری حملو، په انتخاباتو کې لاسوهنو او نورو ناوړو اقداماتو ته ځواب ووایي. له پوتین څخه په مرکه کې د ګڼو مخالفانو چې په وروستیو کلونو کې وشل شوي او د وژلو د تور ګوتې د تنیول شوې ده پوښتنه وشوه. پوتین د خپل هیواد له لوري ایران ته د پرمختللي سټلایټ سیستم د ورکولو په اړه د واشنگټن پوسټ راپور هم رد کړ. د امریکا او منځني ختیځ ځینو اوسنیو او پخوانیو چارواکو واشنگټن پوسټ رسپانې ته ویلي د روسیې دا کار به په سیمه او له هغې هاخوا د تهران څارنه لا پراخه او پرمختللي کړي. د واشنگټن پوسټ پر اساس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په اړه له تبصرې ډډه وکړه. خو پوتین له ان بی سی نیوز سره په مرکه کې دا خبره یو مخ جعلی وبلله.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جون 12 یعنی نن ورځ د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. افغانستان په اسویلی آسیا کې یو له هغه هیوادونو دی چې له یو میلیون زیات ماشومان یې درانه کارونه کوي. جګړه، ناوړه اقتصادي وضعیت او بیوزلی هغه لاملونه دي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. که هم د ماشومان لخوا د درنو کارونو د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه په یو شمیر کارونو کې پرمختګونه شوي، خو ښکاري چې هغه ډول چې اړینه ده پایلې نه ده ورکړي. په دې ریپورت کې په افغانستان کې د ماشومان لخوا د کار کولو او د مخنیوي لارو چارو ته یې کتنه شوې.
زیدا درانه اوس پنیشان پروتوکول ماشام بیا ما بدن داس پریر.
نور الله دولس کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د وزن څو برابر درنې وسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن می درد کوي، لاسونه می درد کوي، ملا می درد کوي، دا پښې می درد کوي، ستړی سم نو خو ته اړ یو خو مسکینان یو ډوډۍ نه رسانلو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې درانده کارونه کوي. له دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله نه کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دوکان کې کار کوي. له ده نه یوازې ښوونځی پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښامه خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډیر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغیز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او ترزمکه لاندې کارونو ته د تنکیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړونکو ته د قانون لمخې د مجازات حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیوال ټولنه په ټوله کې مختلف ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو چې ونیګل مختلف لارو چارو نه په استفاده سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمیرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بیوزلی هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنون کې شعیب رحیم ازادي رادیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضی نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه ورزي او بل اخر موږ تاسیس شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای په مدرسو کې وای خژوند کړای وای هغه په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونه کې پخ.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچا یو شمیر کارونه شوي، خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډیر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي رادیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه ده چې هغه ماشومان د پالیسي کوي سرپرستان خپل کور کې نه لري، هغوی روزنتونو ته باید منتقل شي او په غذایي کې له دوی نه ساتنه وشي او همدارنګه هغه کسان سرپرست لري د هغوی لپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم تر نظر لاندې ده. صفنیو هر فیز دکړه ورته ورکوي چې تر څو پر دې خپل د دې هغه ورته پیدا کی چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، خوونی او روزنی او خراتون کې لګوخ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هر څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسي یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لکه تنه زیاته شوې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو کمیسون په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي لګکې وضعیت د اندېښنې وړ بللې. د دې کمیسون په کلنی ریپورت کې راغلی چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په سیاسي بې‌ثباتۍ کې لستوندو سره مخ و. په دې ریپورت کې په افغانستان کې په سکانو او شیعاګانو ډلې زو حملو ته اشاره شوې ده.
په افغانستان کې پر مذهبي لګکې حمله د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون اندېښنې زیاتې کړي. د امریکا د دولتي بنسټ هر کال په نړۍ کې پر مذهبي ازادۍ راپور جوړوي. د دې بنسټ په تازه راپور کې چې د 2020 میلادي کال په اړه خبر کړي راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لاسلیک او د بین الافغاني خبرو لپیل وروسته هم د هیواد کې امنیتي حالت خنشول او پر مذهبي لګکیو حملې زیات شوې چې لامل یې زیات شمیر خلک په ځانګړي ډول سکان وژل شول. د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د ځانګړي کمیسون کمشنر فریدریک دوی،
While the Afghanistan government took steps to improve security,
که څه هم افغان حکومت په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت هڅه کړې، خو د مذهبي لګکیو په وړاندې تاوتریخوالی پای ته نه دی رسیدلې. ډېرې لارې شته چې له مخې د امریکا متحده ایالات له افغانستانه وغواړي چې د خپلو خلکو مذهبي او بشري حقونه تامین کړي.
دا راپور چې پنځشنبه د شپې ناوخته خپور شو، طالبان او داعش وسلواله ډله پکې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د حملو مسؤل بلل شوی. په راپور کې طالبان تورن شوی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې مذهبي ازادۍ او تجمن نه دي، او آن کله کله خو مذهبي اقلیتونه د خپلو عقایدو لمخې مجازات کوي، خو په دې راپور کې په دې اړه کومه بیلګه نه ده یاد شوی. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څوم په دې اړه زموږ پیغام ځواب نه کړو، خو له دې وړاندې د ډلې په مذهبي لګکیو په حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې په کابل کې د سیکانو په درمسال وسلواله حمله چې لاملې 25 سیکان وژل شول، د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه د داعش وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول، داشان په کابل کې پر ملي سلبسترز روختون حمله چې لګ تر لګ شل کسان پکې وژل شول، او د کابل په دشتي برچی کې د کوثر په نوم په روزنیز مرکز حمله هغه پیښې دي چې په دې راپور کې یادونه شوې. د دې راپور په اخر کې د امریکا حکومت ته وړاندیز شوی چې افغانستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار د هغه هیوادونو پر لړلیک کې ځای کړی چې مذهبي ازادي پکې نقضیږي. د بنسټ دا غوښتنه هم کړې چې باید طالبان د مذهبي ازادۍ او د نقض کوونکو په توګه د دې لړلیک د ځانګړي پاملرنې په برخه کې ځای کړل شي. په ورته وخت کې افغان حکومت د اساسي قانون پر بنسټ د مذهبي لګکیو حقونو ته ځان ژمن بولي او طالبان پر دوی د هر ډول حملو مسؤلین بولي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال،
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې کوم جنایات شوي دي؟ په ځانګړي توګه لږکي، مذهبي لږکي او قومي لږکي په نشته شوي دي. دغه ټولو مسؤلیت طالبانو ته او هغو ډلو ته چې طالبانو د فعالیت زمینه ورته برابره کړې ده، د مسؤلیت هغوی په غاړه دی.
د نړیوال مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي کمیسون په کلنی راپور کې راغلی چې باید په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ او څرنګوالي د سولې په خبرو کې د بحث مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو له حملو وروسته د سیکانو زیات شمیر افغاني کورنۍ له دې هیواد ووتی او په هندوستان او کاناډا کې پناه واخیسته. خو د روان لمریز کال په سور میاشت کې یو شمیر سیکان په هندوستان کې د ستونزو له امله بیرته افغانستان ته راستانه شول. دا په داسې حال کې ده چې پر مذهبي لګکیو د حملو په لړ کې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وروستۍ حمله د سید الشهدا پر خونځي وشو چې د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د دفتر د معلوماتو پر بنسټ لسلو ډیر ځکونکي پکې وژل شول، او دا پیښه په کوردننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه.
د ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې هلیکوپټر په مریخ کې دی کوچنی څرخه کې تر اوسه پورې په مریخ کې وال وطنې کړې دي. وروستۍ الوتی د ورتیر په پرتله بریالی و. نور جزئیات دلته.
مریخ ته د ناسا استول شوې څرخه کې په دې سیاره کې په ووم ځل والوته، او دا ور په یو نوي سیمه کې کښېناسته. د دې څرخه کې د جون د شپږم نیټې البت چې له شپږم ستونزمن البته دوی ونې وروسته وشو بریالی و. د ناسا د څرخه کې البت څه باندې 2.8 ثانیې دوام وکړ، او په لړ کې 348 فوټه مزل وکړ. دغه هلیکوپټر د البت په ترس کې تورو سپین عکسونه هم واخیستل. د می په 2.8 نیټې د ناسا د هلیکوپټر شپږم البت له خند سره مخامخ شو، او په نتیجه کې دا کوچنۍ څرخه کې د ستوربیړۍ یا لندر په 15 متری کې کښېناسته. ټاکل شوی و چې دا هلیکوپټر 10 متره لوړه د جنوب لویدیځ خواته 125 متره والوسي، او بیا 15 متره جنوب ته لاړ شي او تصویرونه ثبت کړي، حاله 15 متره د شمال ختیز لور ته حرکت وکوي او حملته پرمڅک کښینی. په پیل کې دا عملیات شپر مخ لاړل، خو لالوتو څلور 15 ثانیه وروسته څرخه کې تستونزه پیښه شوه چې لکبلې په کمپیوټر کې د سب کیدونکو تصویرونو بهیر ودرید. دا ستونزه سبب شو چې یو تصویر ورک شي، خو تر دې هم مهمه ده چې نور تصویرونه هم سبوانه خستلې شول. خو دغه هلیکوپتر ته په مخکنیو الوتنو کې کومه ستونزه نه و پیښه شوې. د ناسا دا څرخه کې چې لومړنی هلیکوپتر ده چې انساني مریخ ته لیشي، یو کیلو او 800 ګرامه وزن لري. دا هلیکوپتر او د هغه وړونکې ستور بیړۍ د فبروري په 13 نیټه مریخ ته رسیدلی.
دوستان اوس هم رازو خبرونو ته. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د کندز امنیه قمندانی وی پر خانابات او علی آباد ولسوالیو د وسلول طالبانو په حملو کې یو سرتیری او وشت وسلول وجل سیوی دی. د دې قمندانی ویاند وی چې دغه حمله تیر شپه سیوی دی. د غور د تولک ولسوال وی چې طالبانو 19 امنیتی سرتیری وجلی او د ولسوالی بازار یې نیولې دی. سلیمان یوسفی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د تولک ولسوالی بازار تیر شپه ونیو. د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر او نورو شخصیتونو د کابل پوهنتون د استاد او د معاصر پیژندل سوي لرغونپو پوهان محمد رسول باوري پر مړینه خواخوږي وشوده. رسول باوري په کورونا وایرس تر اخته کېدو وروسته ومړ. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د کورونا وبا له کبله سر له سبا د ویزې د ورکړې چارې ځنډوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګان پرون له اوکراین سره د نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دغه وزارت وایي چې د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د مالی مرستو دغه بسته به د اوکراینی ځواکونو وړتیا زیاته کړي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې. ولادیمیر پوتین دا خبره له ان بی سي ټلویزیوني شبکې سره په هغه مرکه کې کړې چې پرون خپره شوه. په زرګونو کاناډایي وګړو د لاری په ذریعه د یوې مسلمانې کورنۍ د څلورو وجل سویو غړو د یاد په درناوي لاریون وکړ. د یوې کورنۍ دغه څلور غړي تیرې یک شنبه په کاناډا کې وجل سول چې ګڼو کسانو ته یې ټکان ورکړ.
دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل سره وګورئ. که زموږ ویب پاڼه ته ورغلئ، هلته زموږ ریپورټونه، مطالب، خبرونه او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو سره موندلی شئ. همدارنګه زموږ ویب پاڼه د ویډیوي ریپورټونو یوه په زړه پورې برخه لري چې تاسو کولای شئ د ویډیو په بڼه زموږ ریپورټونه وګورئ. په همدې سره له ازادي رادیو نه د دې سات د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونس پروګرام تر ازو د زهرو کاروان وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي تر قانون وروسته نشي مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه تر راګرځو.
د نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشي موادو یو ویش قاچاق کوونکی په جزا محکوم کړل. دا یو ویش کسان چې د 15 قضیو په تور نیول شوی او کسان د دې مرکز ابتدایي محکمې له دریو ځخنیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې پاتا 14 قاچاق کوونکی د اتو قضیو په تور په بیلابیلو مجازاتو باندې محکوم کړل. له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ویل له محکوم شوی کسانو سره یو 40 کیلوګرامه هیروین، څه د پاسه 40 کیلوګرامه خیخه او 1240 لیټره شراب هم نیول شوی دی. ل کابل څخه ډهلی ته د 3 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کورنیو چارو وزارت د حساسو څېړونو کارکونکو څلور کسان هغه مهال ونیول چی غوښتل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر لاري په څلورو جلا جلا پیښو کې 3 کیلوګرام هیروین هند ته قاچاق کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینات رسنیو دفتر ازادي رورته ویل چی پولیسو شو یو کسانو کې به خزه هم شامل ده. او دونه ورسته پیخه دا چې په لغمان او جوزجان ولایتونو کې 50 کیلوګرام چرس او هیروین ونیول شول. په لومړی پیخه کې د جوزجان پولیسو دوه کسان هغه مهال ونیول چې مختل یو کیلوګرام خیخه او نږدې یو کیلوګرام هیروین په شبرغان ښار کې د نشي موادو پر پرچون خرڅون کو باندې وپلوري. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولتي رسنۍ ته ویل چې د دوی پولیسو دوه کسان له 80 کیلوګرام چرس سره نیولې او تر لومړنۍ یو څیړونو ورسته عدلي او قضایي مرکز مالی فکری دی.
د نشي موادو په برخه کې مده اونۍ مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي تر قانون وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوپنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بل دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي.
ورونه مې نه پرېږدي ما د شر خلک وایي ولې خلک ځانره کې چې خو دې عمل البته کې پودر وایي.
لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه لرو.
دا عامه پوهاوی په برخه کې د خلکو د پوهاول لپاره کله کله داسې د نشئی توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی.
د عبدالله په نوم یو معتاد وایي چې په خوا پولیس و ځکه به ساقي وړیا نشئی مواد راکول.
په مرکزو کې په خپل لیواو قماندانۍ کې تړلې ما
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
خو مې ګرځي
حالت ډیر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې د بالکان هیوادونو له لارې د نشئی موادو قاچاق نه دی لک شوی، بلکې څو برابر نور هم ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې راغلی چې یوازې په افغانستان کې چې په کال کې څومره تریاک تولیدیږي او بیا د آذربایجان له لارې اروپا ته قاچاقیږي تر 2000 کیلوګرام وړ دی. د دې سازمان په راپور کې تر قانون راوروسته د نشئی موادو قاچاق د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه بلل شوی ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د یو کال په تیریدو سره د هیوادونو ترمنځ په تګ راتک او سوداګرۍ باندې بندیزونو په تیر بیا د کورونا د خپرېدو لويري د آسیایي او اروپایي هیوادونو ترمنځ بندیزونو د نشئی موادو قاچاق هیڅ نه دی لکړی. په دې راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه راغلی چې د نشئی موادو جوړول په تیر بیا هیروینو او خیخي تولید د کورونا له وبا سره په یو وخت ښه پریمانه دوام پیدا کړی او اروپایي هیوادونو ته قاچاق هم د پخوا په پرتله ډیر شوی دی. په دې راپور کې راغلی چې تر قانون وروسته نشئی مواد د طالبانو دوهم ستره مالی سرچینه ده او په دې کار کې د طالبانو د پخوانی مشر زوی ملا یعقوب لوی لاس لري. له نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق هم د نشئی موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل مهم ګڼي او وایي چې په دې وروستیو کې د جګړې یو علت د کوکنارو د کښتونو ساتنه ده.
په افغانستان کې د جګړې د شدت یو علت د کوکنارو د کښ ساتنه او تاریاکو ټوله بل دی. هغه سفرونه چې ما ولایتونو ته درلودل پلان مو درلود چې هلته د کوکنارو کښتونه واړو، ومولیدل چې طالبان په ډله ییز ډول زموږ په مخ کې ودرېدل او د کوکنارو د کښ له اړولو سره یې سخت مخالفت وکړ او اندا چې جګړې ته چمتو شول. د دوی دغه عمل څرګندوي چې دوی له دې لارې ډیری پیسې پیدا کوي. دوی غواړي چې تر 400 میلیونه ډالرو ډیرو پیسو مالی سرچینو ته لاسرسي ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي رادیو ته د یو لیکلي پیغام لاره ویلي چې دوی د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او نه هم د سلاره په واک کې لري چې له هغې لارې د نشئی مواد له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په مخکینی راپور کې راغلی و چې طالبان د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې بیا له نړیوال قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاذ ګل احمد اعظمي له نشئی موادو سره مبارزه یو نړیواله ستونزه بولی او وایي چې له نشئی موادو سره مبارزه هم لکه ترهګری نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري.
مبارزه علی قاچاق و ترانزیت مواد مخدر
د نشئی موادو له قاچاق او ترانزیت سره مبارزه لکه ترهګری نړیواله مبارزه ته اړتیا ده. سیمایزي همغږي ته اړتیا ده. د نشئی موادو د قاچاق او ترانزیت د مخنیوي لپاره هم سیمایزي او هم نړیواله اجماع او مبارزه ته اړتیا ده. په تیرا بیا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته هلته د نشئی موادو د قاچاق ستونزه ډیره ده،
خصوصا در محلات کې امنیت نیست. این مشکل زیاد است.
له افغانستان څخه اروپا ته د هیروینو او خخي د قاچاق په برخه کې د ملګرو ملتونو اندېښنې په داسې وخت کې راپورته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې ورستیو کې په فرا ولایت کې د هیروینو او خخي څو کارخونې ویجاړې کړي. په دې کارخونو کې څوټونه هغه کیمیاوي مواد هم له منځه یوړل شول چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق شوي وو.
آیا پوهیدل است چې د احتیاط په برخه کې د خلکو ناسم باورونه څنګه وړه پیل لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبري واورو.
اصل استفاده د مواد مخدر یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي شکر مرض یې ورته لري کوي، مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځان دردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره یې ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد ډېر آرامي سبب یو پاکټ ماته روړه بل وړه بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، روغتیایی کارکونکو وایي ډیری کورنۍ خپل موتادو خزو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایی مرکزونو کې بستر شي. له همدې عمله د عمر تر پایه پورې موتاد پاتې کیږي. طبي ډاکټران وایي نه یوازې دا چې ځینې کورنۍ موتادو خزو ته په روغتون کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي، بلکې ناوړه چلند هم ورسره کوي. همدا چلند د دې سبب کیږي چې د میرمنو تر رواني ستونزې پیدا شي او د نشئی موادو اندازه هم ډیره کړي. دغه ډول یو شمیر میرمنو ازادي رادیو ته ویلي که څه هم دوی د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته شوي، خو بیا هم کورنۍ اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتیایي مرکز کې بستر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نشئی درې له کومتادینو څخه په سلو کې تر لسو لږې له کوره د باندې او پاتې نورې په کور کې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کوي. له دې لارې د کورنۍ هغه غړي هم موتاد شوي چې نه غواړي موتاد شي، خو د کور دغه ډول وضعیت د دوی احتیاط ته لاره هواره کړې ده. زهرا چې د خپل میړه له خوا په نشو اخته شوي وایي چې په نشو تر اخته کېدو وروسته د کورنۍ پر غړو سربیره نږدې خپلوانو هم اړیکې ورسره پرې کړې دي.
لما سره هیچ چا همکاری و نکړه، خدا زلمی خور را سره پخلا شوه، ویل راشه تر نشه تیره شه. تا دی زه هم 15 کاله کیږي چې نشه می پری ایخی ده. ستا عمر خو هاسی هم تیر دی، د زوی او لور راتلونکی ژوند په پام کې ونیسه.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمول ریاست چارواکي وایي چې د ښځینه معتادینو موندل او هغوی په روغتیایي مرکزونو کې بستري کول ډیر ګران کار دی، ځکه چې خلک د میرمنو نشه شرم بولي، خپلو معتادو میرمنو ته اجازه نه ورکوي چې په روغتیایي مرکزونو کې بستري شي او یا ډاکټران په کورونو کې په منظم ډول د هغوی درملنه وکړي. شکریه چې د کورنۍ له خوخې پرته د کابل په یو روغتیایي مرکز کې بستری شوې ده. وایي یو میاشت کېږي چې د معتادینو د درملنې په دې روغتون کې بستری شوې ده، خو کورنۍ دا کار شرم ګڼي. انده چې د کورنۍ یو غړی هم د پایواز په توګه روغتون ته نه دی ورسره راغلی.
ورونه مینه پتی دی ما ده شر خلق وای ولی خلق مون پتانه را که چه خود عمل البته که پودر وی مالوی دی عملیان شبخانه ده زنانه ولی تو وای چه خپل موتا دن ده درست دنیا موتا ده ده اغا بیخی تیبا دی ما پخلبانه نکی یه چونگوی پیوزیت نراجی
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر سلو متادینو څخه درې ماشومان دي او د ماشومانو د احتیاط اصلي علت دا دی چې میندې نشه کوي. د متادینو د درملنې د یوه روغتیایي مرکز ارواپوه ناجیه بخشي وایي دوی کارکوونکي هم په دې برخه کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. کله چې دوی ښځینه متادینې بسترې کوي نو د هغوی کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي.
وقتی فامیلا اجازه نتن خانما را که
معتاد کله چی کورنۍ معتاد و میرمنو ته د درملنې اجازه ور نکړي داس موږ لپاره یو لوی ستونزه ده او مقتل ل دغه ستونزو سره لاس او گریوان یو. کله چی موږ په یو ناروغ پسې دغه کور ته ورزو او یا یې د درملنې په بهیر کې تعقیبو نو کورنۍ ل موږ سره جنجال کوي او راته وایي چې موږ خو به ناموسنه یو. موږ څنګه خپلې ښځې ته اجازه ورکړو چې په روغتون کې بستر شي؟ خو کله چی پوشي قناعت کوي او بیا مشکل نه جوړوي،
کاری میشن و مشکل ایجاد نمیکنن.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي هغه میرمنو چې په خوا د ناسم باورونو لمخې تاریاک او نور نشي بوټي د درمن لپاره استعمالول او سی ډیری میرمنې په هیروینو او خیخه متد شوی دي. ډاکټر قندیګل الکوزای وایي چې متاد میرمنو ته د درملنې او روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکول د دې سبب شوی چې متاد میرمنې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړي.
اکثر د سکورانه شته چې هغه خپل میرمن ته یا خور لور ته هغه تداویم شي دوباره ورته په ځن نمونه یادی په خسترګه ورته نه ګوري روابط وسره قطع کوي. دا خپل سټیګما یا تانه د دې موانع کېږي چې هغه خپل ځان تداوی نه کړي او دوباره خپل دوز اضافه کړي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده، خو د نړۍ له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه روغتون ته د تګ امکانات او درملنې اسانتیاوې لري.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ځینې کورنۍ ښځینه معتادینو ته اجازه نه ورکوي چې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر شي. اوس د خبرونې په دې برخه کې په دې اړه راپور لرو چې ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشي موادو د زیانونو، کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي په هدف دیوالي نقاشي پیل کړي چې مخ پر خلاصي دوده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
ازادي راډیو د هنر سالار بنسټ په همکاري د نشي توکو د زیانونو، کښت او قاچاق په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په موخه په اوو ولایتونو کې د دیوالي نقاشي ولړۍ پیل کړي. دغه کمپاین تر اوسه د کابل په ګډون په ننګرهار، هرات، کندهار، هلمند، بلخ او بدخشان ولایتونو کې بشپړ شوی او ژر به په نیمروز ولایت کې هم ترسره شي. د ټولو ولایتونو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د زهرو کاروان خپرونې له مسؤلینو او هنرسالار بنسټ نه مننه وکړه چې د خلکو د پوهاوي په موخه یې دغه لړۍ پیل کړي. دوی وایي دغه دیوالي نقاشۍ د نشه یي توکو د زیانونو او د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت لپاره د بزګرانو د هڅونې غوره لاره ده. نیمروز ولایت به هم ژر د دغه نقاشۍ قربوی او روسبه د دغه لړۍ وروسته نقاشي هم په کابل کې وی او په دې سره په د نقاشي او دا کمپاین پای ته ورسیږي.
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په شیرونو کې د نشي موادو ستاینه او د سندرغاړو لخوا د داسې شیرونو ویل ته جنو ارواپوهانو په باور ډیری ځوانان نشو ته حسوي، خو لیکوالان او شاعران بیا په انفرادي ډول نشي موادو سره مبارزه سخت کار بولي او له دولت څخه د یوې منظمې شبکې جوړولو غوښتنه کوي. دا چې لیکوالانو تر دې دمه څه کړي، ولې داسې شبکه نه ده جوړه سوې، په دې اړه مې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د لیکوالانو ونډه څومره مهمه ده.
په دې کې کېدای شي موږ لیکوالان په څو برخو وویشو. یو ادیبان او د هنري لیکنو لیکوالان چې هغوی لنډې کیسې، ناولونه، ډرامې او یا د هنري نثر په یو بېله برخه کې په نظم کې یا په شعر او شاعرۍ کې د نشه یي توکو اضرار او دا شیانې چې دا بیانوي. ځینې خلک داسې دي چې هغه تخصصي لیکوالان دي، مثلا د طب د برخې ځینې ډاکټران دي چې هغوی لیکوالان دي، د ټولنپوهنې په برخه کې ځینې لیکوالان شته، هدا اسلامي علومو علما دي چې مثلا هغوی اسلامي مسایل خلکو ته په بېلابېلو کتابونو، مجلو یا اثارو کې لیکي، یا یو کتاب یا اثار چاپوي. ځینې موسسې دي چې هلته په ګډه باندې څو ډاکټرانو په ګډه د نشه یي توکو د نور مسایلو په اړه باندې لیکنې کړي.
ستاسو په نظر دغه لیکنې کافي دي؟
موږ به دې ته وګورو چې نشه یي توکي د ضرر په لحاظ باندې د یوې ټولنې د وګړو لپاره څومره مضر دي. دا انسان د انسانیت له اصلي مسیر نه منحرف کوي، یعنی هغه بیخي یو ټولنې منځوي شخص چې هر څه چې په لاس ورشي هغه ته لاس اچي. دغه ضرر ته چې موږ وګورو، دلته بیا د ټولنې د لیکوالو په هغه کچه چې باید د دې لپاره عامه پوهاوی وشي، خلکو پوهول شي د دې په اضرارو باندې، په هغه اندازه باندې موږ خپل مسؤلیت نه لرو کړی. یدي سو علتونه یو داري چې زموږ د ټولنې خو یو ډیر محدود خلک لیکوال دي، او په لیکوالو کې هم ځینې محدود خلک دي ته فکر کوي چې هغه یې په هنري نثر کې او یا د صحیح لحاظ باندې په نورو مسایلو کې د نشه یي توکو د اضرار لپاره کار کوي. په دې برخه کې د افغاني ټولنې د لیکوالو هڅې چې دي دا تیتو پاره کې دي. ته دې تر شا یو داسې لیډرشپ نشته چې د ټولنې لیکوال یا لکه تلګه یو ټوله د لیکوالو دې ته و هڅې چې هغه په منظم ډول په پر لپسې ډول د دې نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې، د ټولنې په برخه کې د ریسرچ او سیړنه وکړي، او بیا دا ریسرچ او سیلنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابېلو برخو کې لیکلی وکړي. خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویبسایټ کې، یو څو محدود کسانی وګوري نور ته ونه رسیږي. نو په کار داره چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کار وشي، په دغه تحقیق او ریسرچ کې مشخص شي او د هغې لره نغه د ټولنې خلکو ته ورسیږي.
ځینې شاعران د نشې موادو لکه شراب او چرسو ستاینه کوي، بیا دغه شعرونه سندرغاړي وایي، عام خلک شي دي هغه د دې ظاهري معنا ته ګوري. ستاسو په نظر دوی په لوی لاس خلک نشو ته نه هڅوي؟
لبد مرغ ځینې شاعران د سندرو په ډول باندې ځینې شعرونه داسې ولیکي چې دوی فکر کوي چې د خپل هغه کم شوق او ذوق او علاقه چې د هغې د خړوبول لپاره دی یو شی لیکلی. کم خلک چې په دې کاروبار باندې بوخت دي، نو هغوی به د ټولنې د ذهنیت سره برابر داسې شعرونه په ځینو خلکو ولیکل، یا به ځینې شعرونه داسې پیدا کړل چې هغه په دې سندرغاړو په دې خلکو باندې ووایي او هغه په ټولنه کې په خلکو باندې تاثیرات وکړي او د ټولنې خلک د دوی هغه تولیدات واخلي. دې کې بل اړخ دا ده چې د افغاني ټولنې د وګړو حد او فکر او ګمان او له موضوعاتو نه برداشت شوی، دا هم په ټیټه ساتل دی. ممکن ځینې شعرونه کې شاعر هدف دا نه وي چې هغه خلک په نشه یي توکو روږ دي، خو د ټولنې عام وګړي یوازې د سندرغاړي هغه خوله او یا دغه قواره او سیره او یا دغه اواز ته ګوري، هغه په دې باندې تاثیرات کې. زما یو وړاندیز دا چې د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې داسې پروګرامونه په پام کې ونیسي، مثلا کله کله داسې د نشه یي توکو پر ضد باندې د خو شیرونو د لیکلو یو سیالي برابر کی، بیا په هغه سیالۍ کې چې کوم شیرونه خرغلي خپې پیغام لري، کاغه شاعرانو ته مثلا دوی کوم جایزه ورکي، یا په دې برخه کې ځینې پروګرامونه تشویقي داسې چې هغه لیکوال و هسيږي چې لک تلګه دا هغه مادي او مانوي کومه ګټه سره دا غي د لپاره هم خپل ځان په دې سیالۍ کې شامل کی، د غلار نه د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره مرسته وشي.
اوس ډیری لیکوالان اجتماعي رسنۍ هم په واک لري، لیکوالان هسي هم پر رسنۍ کې لیکنې کوي، لدی لاري ولی د نشي موادو پر ضد مبارزه نه کوي؟
دا هم د پیغام در رسولو تر ټولو ښه وسیله دي، او په اسانۍ کې دي چې په دې کې حتی هغه واړه واړه کلیپونه، ویډیوي یا مثلا اډیو کلیپونه دا هم کېدای شي چې ځینې مسایلو په برخه کې کار وشي. یعنی هر سړی کولی شي چې په دې برخه کې لیکنه وکړي او خلک د دې د اضرارو او د مخنیوي لګټ او دې شي نه خبر کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د چاراشاب ولسوالۍ 45 کلن عبد الله 13 کاله نشه کړي. دی وایي چې په ایران کې په تاریاکو موتات سو، خو کله چې افغانستان ته راغی په ملي پولیسو کې شامل سو، هلته په پوډرو او خي اخته سو. د زابل ولایت په کلات ښار کې به ساقي وړیا نشه یي مواد ورکول. دا چې عبد الله ولې نشو ته مخه کړه او د نشه یي موادو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه راته د زړه خواله کړي ده.
ما والا چاس ورزتی تاریخ کو ته په دې لاړو چې په ایران کې چاس ډیر کم پیدا کېدل،
د ایرانیان انډیوالان به راښکارات له ده سره به کېناستلو په هغه شپه ورځ به خپل نه پوهېدو. یو وخت کې به مې لسې نن زه سبا زه په دې کې واتنه هلس کاله را باندې ووتنه کار به مونږ کوو سې هغه کار به ایرانی نه سو کولی وخت تریاک به مسې ووله دا پرس به دې رشکې نه دي مونږ تاسو بېدې ورته وایي دوی به دا پرس جوړاو یا منای دا به مونږ بارولو دا موټرو ته دا لوی دا سلنډو ته دیارلس منزله پنځلس منزله په شاخۍ به مجګول ورته هغه کار به ایرانیانو نه سو کوی مونږ به خپل هم سې تریاک نه وویلې څه دروغ وایو نه سو پم کولی له خپل کار وظیفې له خپل اعتبار له هر څه یې وغورځولم کور کې اعتبار نه و مثلا په سارا اعتبار نه و چې کوم قمندانانو غټو غټو خلکو سره ما مثال پېژندله هغه قمندانان چې کوم وخت خبر سیزدای په دې چینل کې ده څو وارې په مرکزو کې په خپلو لیواو قمندانۍ کې تړلی یم په بیا هم هېڅ نه پوهېږو په ځان باندې سې بس کوم څه سرد او ورځ د تکړه باندې خطا سه په زابل ولایت کې مې وظیفه وه د بازار امنیت د ما په لاس کې و یو ضابط به و څلور به عسکره و د لنجر ډریور خپله ومه دوی به مې پیدا کړله زه به بس د ساقي کور ته ورته اوسم ساقي نه به مې مفت اخیستې خپله به په چوک ولاړو نشه به مې کوله دوی به مې پیاده بازار کې ګزمه ګرځول اتلس کاله مې عمل کړی د په کلي کور کې په ما باندې تر اته نهه کاله باندې څوک نه پیدا نه پسې کله هلمند ولایت ته لاړم په هلمند ولایت کې مې یو شپږ میاشتې شیشه ووهله چې راغلم کور ته بس ټولو باور وکړسې سړی ته خو رښتیا پوډر وایه بس دغه شیشه مې شروع کړې یاګان وخت داسې یو هغه راباندې راضي شو او خرابی رانه کېږي بس کمی نشه نه کولی دغه ورونه به موږ عمل تیار ژوله ځکه چې اوس د ما هر ورور نامه خدا سرمایه داره ده ښه لوټ لري ښه دنیا مې لري سراچې شاري هغه هر څه زه بس فقط یو خدای لرم او یو پنځه اولاده لرم یو کورنوالۍ لرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي. کله چې کور ته روانېږي نو په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې سمدلاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې هغه ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکارېږي. دا چې اجمل به په کومه ناروغي اخته سوی وي او علت به یې څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
وای 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 اللهم ارحم توبه.
السلام علیکم دای شی پلاړه.
وعلیکم السلام
سړی د څه در باندې شوې دي د رنگ دی ولی داسې زیر ثوی دی
نه پویګم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشک کې نه او په دغه بالک تکه وک
سلام الله. وای 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 وای
د څه سره یې ناروغ سوي
بیګار کړوم سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېدا. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې شوې؟
نه پوهېږم خوا مې ګرځي.
اوهو حالت ډېر خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تلی شم؟
خیر دی په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای
دغه سې ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځي په دغه چوکۍ کې.
اخ ډاکټر صاحب مرشم. وای 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 وای
خو ورور څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي.
خو ته درېګه چې د خپل راته وایي ته راته وایي څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګځي ما احسان مې ډاکټر صاحب
څه شي دی خوړلې دي؟
هیڅ مې هم نه دی خوړلې. وای وای نن سهار له سفر راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب هیڅ نه پوهېږم. وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم
خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس پوه شو
پوه شو پوه شو ډاکټر صاحب.
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لس ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی. دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو کنه؟
زما ملګری تباه بربادکي. ویل دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره منډېوالي کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.